دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوې دي. ز بوریوال کاکړ مو په دې ورستۍ خبرې غړې کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. په خبرونه کې مو د پاکستان کورونیو او نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده، هغه به هم واوري. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
سرټکی په پېښور، اسلام آباد او ځینو نورو ښارونو کې نن پر آرمی پبلک سکول د ترسره سوې برید پنځم تلین لمانځل کېږي. چارواکي وایي د افغانستان په هرات کې درې پولیس افسران وژل شوي دي. د هند د شهریت لانجمن قانون پر ضد د دې هېواد په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې په پراخېدو دي. او سم تفصیل په پېښور، اسلام آباد او ځینو نورو ښارونو کې نن پر آرمی پبلک سکول د ترسره سوې برید پنځم تلین لمانځل کېږي. پنځه کاله وړاندې هم نن ورځ مشکوکه ترګرو د پېښور پر آرمی پبلک سکول خونړی برید وکړ چې پکې د 132 زده کوونکو په ګډون له 140 زیات کسان ووژل شو. د شهدا فورم په نوم تنظیم چې غړي هغه کورنۍ دي چې په یاد برید کې اولادونه بایللي یا جوبل شوي، نن په پېښور کې لویه غونډه وکړه. په خپل آرمی پبلک سکول کې هم نن د سکول انتظامی یوه غونډه کړې وه چې پکې د اغېزمنو سو کورنیو غړو برخه واخیسته. پښتون ژغورنې غورځنګ د پېښور، کوټي، کراچي په ګډون د پاکستان په مختلفو ښارونو کې په دې تړاو د مظاهرو او غونډو اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې پروګرسیو یوت سوسایټي هم نن یوه غونډه کوي. د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د پولیو ضد 15 ورځنی بهیر نن سهار پیل شو. د پاکستان سرکار ریډیو نن پر خپل ویبپاڼه لیکلي، په دې کمپاین کې به په خیبر پښتونخوا کې 6.5 میلیونه، پولیسان کې 2.5 میلیونه، په پنجاب کې 19 میلیونه او په سند کې 2.3 میلیونه ماشومان ته د ګزڼ ضد څاڅکي ورکړل شي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 101 مثبت کیسونه مخې ته راغلي چې پکې 3 د خیبر پښتونخوا ماشومان دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د څلور واړو صوبو اعلی وزیرانو ته سپارښتنه کړې چې د پولیو د اوسنی بهیر مشري دي پخپله غاړه واخلي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته 14 15 کسان ژوبل کړي دي. د ریسکیو یو دوه دوه تر مخه 14 نن سهار شاوخوا یو ورځ بجې وسوه چې پکې څو ګاډیانو ته هم ځان رسېدلی دي. د دوی له مخې 14 په رکشه کې د پروت سلینډر له کبله سوې ده، زخمیان روغتون ته وړل سوي دي. پرون د کوټي پرېس کلب مخې ته ځای خلکو د مظاهرې پر مهال له حکومت وغوښتل چې د کوټي او ژوب ترمنځ لویه لار دې غبرګه کړي چې د حوادثو مخه ونیول سي. دا مظاهره وروسته له هغې وسوه چې د دسمبر پر 14 د یادې لوی لارې سره پر کاڼمې ترزي سیمه کې د یوې حادثې پر مهال لږ تر لږه 15 کسان ووژل سو. دې ته ورته ګڼې نورې حادثې هم وخت نا وخته د کوټي او ژوب ترمنځ په غځېدلې لویه لاره مخې ته راځي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2019 کال په مارچ کې په کوټه کې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري پرانیسته کړې وه چې له مخې د نورو لارو په څیر دا لویه لار هم باید غبرګه سوې وای، خو د کوچلاغ او ژوب ترمنځ پر دې پروژه تر اوسه لا کار نه دی پیل سوی. چارواکي وایي د افغانستان په هرات کې درې پولیس افسران وژل شوي دي. د ولایت د پولیسو مشر امین الله امرخیل ویلي دا برید د وسلوالو یوې ډلې بېګاه کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د نښتې پر مهال دوه بریدګر وژل شوي او ځینې نور ټپیان شوي دي. په سمدستي توګه کمې ډلې د حملې ذمواري نه ده منلې. د افغانستان په ننګرهار او خوست ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د نه کارولو کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان په دغو دوو سرحدي ولایتونو کې ورځنی کاروبار تر ډیره په پاکستاني روپیو چلیده. د افغان چارواکو په خبره د پاکستاني روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کمولی بلکې د افغانستان اقتصاد ته هم زیان رسولی. د ننګرهار د والی وایند عطاولا خوګیانی بیګا مشالېډو ټول چې اوس د پاکستان روپیو د نه کارولو لپاره عملی اقدامات پیل شوي دي.
ننګرهار والی تیره ورځ امر وکړ چې هیڅ دولتي ادارې ته عام خلک او د ادارې کارکوونکي چې هغوی په جیبونو کې بهرني آثار په ځانګړي ډول پاکستاني کلداري وي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. هلته
په ننګرهار ولایت سربیره خوست هم د افغانیو د ترویج لپاره کمپاین پیل شوی دی. په دغو دواړو ولایتونو کې د کرنسۍ د بدلولو مارکیټونو او صرافانو ته نوي افغاني بانک نوټونه ورکړل شوي څو په مټ یې پاکستاني روپۍ ټولې سي. د هند د شهریت لانجمن قانون پر ضد د دې هېواد په بېلابېلو ښارونو کې په داسې حال کې مظاهرې په پراخېدو دي چې له کبله پولیس او له مظاهرچیانو سره نښتو ته اړ شوي دي. نن په پلازمېنه نوې ډیلي کې په داسې حال کې آنسو ګیس استعمال کړل شو او ځینې کسان ونیول شو چې سړکونه وتړل شو او بسونو ته اورونه واچول شول. د دسمبر پر 11 نیټه د پارلمان له لوري د قانون منځوري ورسته په شمالي او ختیځ هند کې مظاهره پیل شوې دي. حکومت په ځینو شهرونو کې انټرنیټ بند کړی دی. د نوي قانون پر ضد سو مظاهرو کې ځینې کسان وژل شوي دي. د شهریت قانون هغو غیر مسلمانانو ته د شهریت ترلاسه کولو کار اسانوي چې له بنګلادیش، افغانستان او پاکستانه ورغلي دي. ځینې ناقدین دې قانون ته د وزیر اعظم نریندر مودي د هندو ملت پالنې د ایجنډا په سترګه ګوري چې د دوی په وینا له مخې د دې هیواد 40 کروڑ مسلمانان بې حیثیته کړل شوي دي او نور بیا ورڅخه په پراخه کچه د کډوالو د ورتلو ویرلری. اور سه خبر دا چې د ایران په سر شهر تهران کې د ککړی حواله وجي چارواکي 840 سکولونه وتړي او په آزاد فضا کې ورزشي فعالیتونه وځنډوي. د سکولونو د تړلو پریکړه د دسمبر پر 14 د مرستیال والی محمد تګی زاده لخوا ورسته له هغې وسو چې نوموړي د هوا د ککړتیا په اړه د بیړنۍ کمیټې له چارواکو سره وکتل. نوموړي سرکاري ټلویزیون ته په یو مرکه کې وویل چې مکتوبونه به نن هم بند وي. د ښار چارواکو نوي ټرافیکي محدودیتونه هم اعلان کړي چې له مخې درنو لاریانو ته تهران ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. تیر کال نړیوال بانک په خپل رپورټ کې ویلو د ګاډیو، موټرسایکلونو، د تیلو پاکولو د کارخانو، د برېښنا د تولید مرکزونو څخه پورته کېدونکي لوګي د تهران د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. خبرونه پای ته رسیدل. اوسم د موسم او کرنسی حال احمد الله درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 215 روپۍ شل پیسې او 216 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 170 روپۍ اویا پیسې او 171 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ شل پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 98 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 233 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مولا مشال ریډي اوریدل چې عبدالحی کاکړ او احمد الله وړاندې کول. د پېښور پر آرمی پبلک سکول د سوي خنډي بریدنن 15 کاله پر سود هغې پیشي په یاد کې نن په بیلابیلو شهرونو کې غونډې جوړیږي. په هغه برید کې یو ژوندی پاتې سوي زده کوونکی مشال راډیو ته وویل
او یو ماشوم په سر ویشتو او په سر نږدې نه ویشتو. زه پکې په دې لکه شوم چې ما د ټوپ والا د سیټ د کرسۍ لاندې نور پټ شو.
په دې برید کې د وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونه وایي دوی تر اوسه په دې تمه دي چې ریاست به ورته د دوی د بچیو قاتلان په ډاګه کوي. د بشري حقونو یو مبارز وایي
هر انسان حق دی چې د هغه سره څه ظلم کېږي د هغه ګناه فقط معلومه شي او چې څوک یې ورسره کوي په کار چې قاتل یې معلومي چې دا څوک دی، ولې وکړه او د څه مقصد دپاره یې وکړه، په دې فایده چا ته ورسېده.
په پاکستان کې له نن څخه د ګوزان یا پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره د څاڅکو ورکولو کمپاین پیل شوی. په خبر پښتونخوا کې د پولیو یو کارکونکي وایي میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو ته دا څاڅکي ورکړي.
مونږ چې کور په کور ګرځو دا کترې ورکو نو فیملی چې کم دی هغه انکار کوي کنه، نو مونږ خو چې کم دی دا هغه د حفاظت لپاره مونږ ځو.
په بلوچستان کې پر لوی سړکونو د کیدونکو ټریفیکي پیښو د نمخنیوي پر ضد احتجاج شوی دی.
کدا کراچی سره د کوټي روډ دی او کوټ سره د ډی خان پوری دا روډ دی، د سنگل روډ دی. په دې وجه باندې هر ورځ اکسیډنٹ کیږي، واقعیت کیږي.
د دې هر څاورې دوه تلم شال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غله مشال ریډیو خاورې راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. 15 کال وړاندې په نن ورځ په پېښور کې د آرمی پبلک سکول باندې وسلوالو برید کړی او په دې برید کې 140 څخه زیات کسان وژل شوي وو چې شاوخوا 122 پکې د یاد سکول زده کوونکي وو. نن د هغوی وژل شوو په یاد کې په بیلابیلو ځایونو کې غونډې جوړیږي. احمد الله پرې رپورټ لري.
د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وجل شوو ماشومانو د میندو او پلارانو تنظیم شهدا فورم مشر فضل خان ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل نن د غرمې په 2 بجې د پېښور په ای پی ایس لایبرری کې د ایوی غونډې تابعیا کړې ده چې پکې د وجل شوو ماشومانو میندو او پلارانو نه علاوه عام خلک هم ګډون کوي. د نوموړي په وینا د غونډې مقصد نه صرف د سکول په پېښه کې وجل شوي ماشومان یادول دي بلکې له حکومت به غوښتنه کوي چې 15 کاله تېرېدو باوجود ولې تر اوسه ورته انصاف ورنه کړی شو. آرمی پبلک سکول پېښور کې هم د سکول انتظامیې د ایوی غونډې تابعیا کړې چې پکې وجل شوو طالب علمانو او د سکول نورې عملیې ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې شوې. بلخوا په اسلام آباد کې هم پروګرسیو یوت سوسایټی اف پاکستان نومي تنظیم نن غرمې د یو پروګرام تابعیا کړې چې پکې به د وجل شوو ماشومانو په یاد کې شمې بلولو سره دستخط مهم هم چلوي. د یاد تنظیم ویان ایمن زاهد مشال ریډیو ته وویل
16 دسمبر کو جو ناک واقعہ پاکستان کی تاریخ میں پیش آیا.
16 دسمبر د پاکستان په تاریخ کې چې کومه ناوړه پیښه رامخته شوې وه چې پکې د آرمی پبلک سکول د 130 زیات ماشومان وجل شوي وو نو د هغوی په یاد کې د دې غونډې تابعیا کړې ده چې پکې به د مدني ټولنو فعالانو سفیرانو اسلام آباد پولیس او خبریالانو نه علاوه د مختلفو شعبو سره تړلي خلک ګډون کوي. د پروګرام مقصد نه صرف د سکول ماشومان یاد ساتل دي بلکې د عزم څرګندونه هم کول دي چې همیشه به د وسلوالو پر ضد یو موټی یو او هغوی به کله هم خپل مقصد کې کامیابیدو ته نه پرېږدو. د نوموړي په وینا تنظیم یې اسلام آباد نه علاوه په لاهور او کراچۍ کې هم دا قسمه پروګرامونو تابعیا کړې ده. ذکر ده چې د 2014 کال دسمبر په 14 وسلوالو د پېښور په آرمی پبلک سکول برید کړی وو چې پکې د 132 ماشومانو په ګډون تر 140 زیات کسان وژلي ول. د برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس پام دی موضوع کې په پاتې سو زموږ همکار عبدالحی کاکړ په یو ځانګړي ریپورت کې د محمد نواز د کورنۍ کیسه راخیستې ده چې په همدی برید کې یو زوی وژل شوی او بل ټپي شوی و. ورځ د دسمبر 14 او کالو 2014 سهار وختي د محمد نواز او د هغه د زوی حارث نواز وروستۍ ملاقات په داسې حال کې وسو چې زوی پلار ته او پلار زوی ته غوسه کتل.
اول احمد پاسولو دے سکول لانو نہ پاسے دو بیا اگے نہ پاس سی کم دے احمد زرا پاسولو مچیر دا ہارے سکول تے نزی نو ما پہ آواز کو چھ پاس بچو سکول تے زوی نظم بیا مور تے پاس وے نظم نو بیا میں پہ غصے کی آواز کو نو بیا پاس دو کہ ناغا پر سب تلی آواز چھو لو ما تے ویسے بد بد خفقان پہ انداز کیو کتلو کمرے نو تو ما مور تے بد بدو کتل اپا دے خپو چھ تا زولے پزور نن ما سکول تے لے دا زمو دا اخر نے ملاقات ہو
کوچو ساده ورسته پر پېښور آرمی پبلک سکول مشکوکا ترګرو برید وکړ چې پکې حارث هم ووژل سو. خو محمد نواز ته د حارث د مرګ خبر هغه وخت ترلاسه سو چې کله په هسپتال کې په همدې برید کې ټپي شوی زوی احمد نواز سره وو. احمد نواز پرون له مشال اډو سره په مرکه کې ول چې پر خلکو د دسمبر 14 نیټه یو ورځ راځي خو پر د هر ورځ د دسمبر 14 وی
او یو ماشوم په سر وشتو او په سر سر نږدې نه وشتو زه پکې په دې لکه شوم چې ما د ټوپ وال د سیټ د کرسی لاندې نور پټ شو نو زه په دې بر دي مټ سره خواته لګیدم زه په مټ سره خواته چې لګیدم نو دا لاس مې کم دی نو اولموست د بدن نه جدا او صرف د سی ور کوټ د خوخه ټکړه ما خو یو وخت کې مجبور لری کوم په دغه ټپ لري د باندې خو بیا بس روچت میں کر لو ادی بل لاس کی اور روان شو مچ بس دغه تلارم الت دماکی میں تقریبا 35 بمون اخلاص شو سکول کی دن
هو. احمد نواز وای چې هغه شیبه به کله هم هیر نه کړی چې وسوالو یا پر نجدي ملګری دز وکړي
نو هغه چې د زما په مخ کې چې د نو ما چې د سبرو کته زما په مخ کې چې د نو زما یو مرګره په سر وښتو ټول وینې چې زما په مخ راغله کنه نو دغه یو د سې ایم ایچ د چې زما په کلم زما په خیال یې نشي اچھا په سر لګي ته ما ته دغه د هغه ګن پاوډر هم ټول راغو ما باندې وینم ټول لاغت ته څنګه راغته موږ سرونه یو ځای پراتو ما هغه ته مخ کړی هغه وغه نه لاوز چې دا را پاسې د مو لاس پر اوچت کوتي بلې خبرې ته پټې ته رسلم بلار کې دا باډیز پراتو د ماشومانو دا ټول د چانچ دینو لاسونه بیلو د چا نه چې دینو چا کې سمه ډېر ډزې ور باندې شه خو دغه ایمیجز چې دینو دغه زبا په خیال یې رده ولا نه دي.
احمد نواز د پټېدو لپاره بلی کوټې ته منډه کړه.
زه چې کوم دی نه هغه بلې کمرې ته چې پټېدو لاړم نو هلته کې چې کوم دی نو مونږ پټ شو، داسې ټیچر هم وای او څو نور زخمي ماشومان. بیا دهشتګرد دوباره راغلل هغه کمرې ته، هلته کې چې کوم دی نو ډزې شروع کړې او خلک یې وویشتل. نو په دغه کې چې کوم دی نو ټیچر یې چولې ته چې ژوندی وه، نو هغې ته چې دی نو صرف کیمیکل یې په واشول، هغه زما سره بیخي د سر سره مې خوا کې پرته وه په هغې اور لګول. نو ما خو سره شو کولی په خپله، زما لاس زما د پاسه یو بله ډډ باډي پرته وه، بس ما هم ځان غلی کړ او دهشتګرد دلته ولاړو. مې اوس کوم هغه وکړو نو ما هم ورسره وولې. نو ما څه کولم نه شو نه خوځېدی شوم، هغه چې دی ناست د ټیچر هغه ما کتغ ورته خو شور یې نه کول او شي نور دهشتګرد را نه شي چې دی نه نور ماشومانو نه.
نږدې دوه ساعته احمد په دردونو کې تیر کړل. پر دې مهال پوځیان راغلل او هغه امبولانس ته واچو.
ایمبولانس کې چراغ د ټولې د نړیانې بار په چمنونو کې خویدن نزینه ختم شوی د هغه دپاره، او دی ګاډی نه بیره را باسر وشتل وی لکه چې کوم تبه وی چې بس اسې بلوی دی اسې ساده شی نه دی چې بس داسې بیره باسر وشتل وی دی. او زه په کې بهر رو وشتم دی وای چې زم دغه ما کنه ځکه چې زه ډېر زیات لکوی نه تلی و ان کانشس و زه بهر رو وشتلم چې جټکا مې خوړه نه داسې را وی شو ملک ډېر نه ما وی شي دغه دم چې مې کته نو ماستر کې وخړول نو هغه کس یو کس به وړي دم پاچمن کې چې دغه یو کس به وړي دم وایي چې دا د یو پکې ژوند دی نو بس په زر زر بوتلم سټریچر کې.
د پښې د احمد نواز ژوند او فکر ور بدل کړ. هغه د علاج لپاره برتانیې ته ولاړ، په یو سکول کې داخله واخیسته او په 2015 کال کې د ترګری او انتیاف زندۍ پر ضد کمپاین پیل کړ. هغه اوس په هنتونونو، سکولونو او نړیوالو سیمینارونو ته ځي او د ترګری او انتیا پسندۍ د مخنیوي پر موضوع ویناګانې کوي. د احمد نواز دا کمپاین دومره وستایل سو چې د برتانیې پخوانی وزیر اعظم تیریزا می هم ورسره ملاقات وکړ. د ته 13 میاشت د 2019 کال د لګسی ایوارډ ورکړل سو. د برتانیې شهزاده ویلیم د چای لپاره میلمه کړ او د هغه کار یې وستایلې. خو پلار وایي کله هم د دسمبر 14 نیټه راځي نو هغه په دې ورځ تر غرمې پورې ځکه ویدوي چې غم یې نیمای شي.
د عبدالی کاکړ رپورٹ مو اوریدو. د آرمی پبلک سکول د پیشی 15 کاله تیر سول. د پیشی پاړه د پاکستان د سپریم کورٹ په حکم کمیشن هم جوړ شوی، خو تر اوسه دا معلوم نه سو چې پیشه چا او ولي کړی و. حکومتي چارواکي وایي د دغه پیشی ورسته امنیتی ادارو یو شمیر ګامونه پورته کړي چې ورسره د ټول پاکستان امنیتی حالت ښه شوی دی. د جې د بشري حقوقو سازمانونه او قانون پوهان په دې اړه سوای راځي چې د احمد الله رپورٹ وو.
د وجل شو ماشومانو میندې او پلاران له تیرو 15 کلونو راهسه له حکومت غوښتنه کوي چې نه صرف د بچو قاتلانو ته د سزا ورکړي، بلکې د چا د غفلت له وجې چې دا پیښه رامخه ته شوې و نو هغوی دې هم را پډاګه کړي. مشال ریډیو چې کله د پوهانو په وړاندې دا پوښتنه کوي، خدا چې 15 کاله تیرېدو باوجود تر اوسه ولې د عربي پبلک سکول متاثرینو ته انصاف میلاو نه شو، نو د قانوني چارو پوه نور عالم خان وایي
کار خدا دا چا کمیشن مو شروع دا گئے کی پتہ لگے دلے میں کی قاتل سوک دے او دا وجہ سوا او دی ماشومانو دا مور پلار یا دا دی ماشومانو سکناو او کم سوک دے چی دی ماشومانو میں بدل خطرو بانی پورا کی دے جی پکار دے چی آرمی پا فتح بانی چرت کمیشن جوڑ سے وے اگی سا پتہ لگو لے وے.
دا بشری حقونو تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان دا خیبر پختونخوا یو ممبر شیر محمد خان وائی متاثرینو تا انصاف ورکول دا حقوی پا بنیادی حقونو کی رازی، نو دا د ادارو ناکامي ده چې تر اوسه یې په دغه پیښه کې ککړ کسان خپل منطقي انجام ته ونه رسول.
دا هر انسان حق دی چې دا هغه سره څه ظلم کېږي، دا هغه ګناه فقط معلومه شي او چې څوک یې ورسره کوي په کار چې قاتل یې معلومي. دا خو بدنصیبي ده زمونږ دومره لویه حادثه مطلب چې موږ اوسه پورې پته نه لګوله چې دا څوک دی، ولې وکړه او د څه مقصد دپاره یې وکړه او د دې فایده چا ته ورسېده. نو دا د ریاست ذمهواري جوړېږي چې هغه درد او تکلیف والا خلک معلوم کړي، بلکې دې کې د هایکورټ هم یو کمیشن مقرر شوی و هغه څه مثبت نتیجه را ونه وته. دا یو بد نصیبی ده چې د ریاست ادارې چې دي نو هغې د خپل فرض پوره کولو کې کامیابي نه مومي.
د پاکستان سپریم کورټ د 2013 کال د اکتوبر په 5مه د آرمی پبلک سکول د پیښې څېړلو لپاره پېښور های کورټ ته د یو عدالتي کمیشن جوړولو امر کړی و. د پېښور آرمی پبلک سکول د پیښې ښکار شوو ماشومانو د میندو او پلارانو په غوښتنه د 2013 کال په اپریل میاشت کې د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس ثاقب نثار از خود نوټس اخیستی و او په اکتوبر کې یې په دې حقله یوې اورېدنې پر مهال د عدالتي کمیشن جوړولو امر ترڅنګ د دغه متاثرینو بخښنه غوښتې وه چې دوی ته په انصاف ورکولو کې دومره وخت ولګېدو. خو په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو د میندو او پلارانو اتحادیې مشر فضل خان ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل سپریم کورټ خو په شپږو اونو کې د پلټنو مکملولو امر کړی و خو د کال نه زیات وخت وشو تر اوسه نه خو کمیشن خپلې پلټنې سرته ورسولې او نه یې حتمي راپور په سپریم کورټ کې جمع کړو. د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي ارباب عامر ایوب وایي حکومت د دغه برید وروسته د وسلوالو پر ضد عملیات نور هم تیز کړل او دا وجه ده چې نن د ملک حالات ښه دي. د ذکر دا چې د آرمی پبلک سکول برید وروسته د پاکستان سیاسي او فوجي مشورولۍ د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړی و. دې ترڅنګ په هیواد کې له 5 سزا بندیز هم پورته کړو. د 2015 کال په جنوري میاشت کې حکومت د آئینی ترمیم وروسته د ترهګرو پر ضد مقدمو لپاره ځانګړي فوجي عدالتونه هم جوړ کړل.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 4,500 18,000 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل په پاکستان کې لنن څخه د پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په دې ترڅ کې به په ټول پاکستان کې ماشومان ته د څاڅکي ورکول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ټولو صوبو پر اعلی وزیرانو غږ کړی دی چې د دې کمپاین په خپل نگرانی وکړي. شبیر احمد جان رپورټ لري.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان دا کمپاین پرانسته نن وزیر اعلی هاوس کې وکړه. په دې موقع وزیر اعلی خیبر پختونخوا ویل چې د صوبې وشپېتو لک ماشومانو ته به د پولیو ضد دغه څاڅکي ورکول کیږي او یو ماشوم به هم د پولیو ضد څاڅکي ورکول نه پاتې کیږي. او دې لپاره د قبایلي ضلعو په شمول په ټوله صوبه کې د 2000 نه سیوا د پولیو ضد اهلکاران په کار کړي شوي دي. دا دغه کمپاین پرانستې په موقع د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي عبدالباسط مشال لیړو ته وویل چې تیر کلونو په نسبت سخت کال د پولیو کیسونو کې ډیر زیاتوالی راغلی دی او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده.
نن تاریخ پورې په پاکستان کې 104 چې پولیو کیسز راغلي دي. د دې کې چې 74 چې کم دي دا د زموږ د خیبر پښتونخوا طرف نه ماشومان چې کم دي دا کیسونه راغلي دي او دا ماشومان چې معذور شوي دي. دا یو ډیر الارمنګ سچویشن دی. نو په دې باندې اوس خیبر پښتونخوا گورنمنت او حکومت پاکستان په دې باندې سپیشل توجه ورکړې ده او نن زموږ د کمپین پلانې ورځ ده. دې کې زموږ چې کم د خیبر پښتونخوا کې ټولنه چې په ټاپ باندې ډیسټریکټ دغه بنو دے ڈسٹرکٹ بنو دے لکی مروت دے تورغر دے نارتھ وزیرستان دے
بل خو کور پکور ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکون کی د صحت محکمه یو ځنانه غړې فهمیده وای چې دوی ته پکورونه کې ماشومان ته څاڅکي ورکول کی ډیر ستونزې وي. امور پلار یو خو کو په بلبل شکونو او وجه باندې انکار کوي. نو بل خو د دینه ضمانتونه هم غواړي چې ګنیدا به د ماشومان لپاره هیڅ قسمه زیانمن نه وي.
مونږ چې کور پکور ګرځو دا کترې ورکو نو فیملی چې کم دی هغه انکار کوي کنه. نو مونږ خو چې کم دی دا غي د حفاظت لپاره مونږ زو. نو مونږ چې کم دی بیا هغه د بیماری نوم و تواخلو او داغی مونگ دیر زیاد کنوینز کو چیر دا کتری ور کے بیا اغی چی کم دے راضی شی خو دیر مشکل ماندے اغی راضی شی بیا خپل معصومان دا کتری ور کی دیر زیاد چی کم دے کنا مین دیم کئی یا خو اس چی کم دے اغی پلاران ریٹن غاڑی چی مون لرے ٹن را کے چہنا دکی کے صحیح نو بیا کدی ما شمان دما دے سو ش ذمہ وار بے بیتا سی
دا چی دغه انکاری مور پلا لپارا د حکومت س پلان دے نو ڈاکٹر عبدالباسط وائی
دے دے پارا مونگ ڈیر زیات سٹریٹجی ڈیر پلانونا مونگ جوڑ کڑی دی دی کی مونگ سر مذہبی انکاریان ہم امشتا مونگ سر مس کنسپشن خلق انکاریان ہم والدین دی دانن نشپک میاش مخ کی یو واقعہ مونگ سر دلتا شیو پ 22 اپریل بانی دغه د وجنا ڈیر زیات فیملیز کے لوگوں تے خوف ہراس راغلو چیرہ دا ویکسین واقعی دی کے استدا سے ایلیمنٹس تا اگے اس ایویڈنس اختار نہ شو او میڈیکلی دا پروف تے جدا انتہائی محفوظ ویکسین دی
دا پامل دا چی سخ کال دا خیبر پختونخوا سلور او یا پولیو کی سنو کی سلور 50 صرف دبنو او شمالی وزیرستان ندی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے گٹ اتری اخیستے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سی ولکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پورتا کے
د بلوچستان صوبې خلک وایي د کوټي او ژوب ترمنځ لوی لاره تل حوادثو ډکوي ځکه چې د دوی په وینا دا لاره سمه نه ده جوړه سوې نیمګړتیاوې لري یو طرفه ده او پر موټرې وی ډېر وي د دوی وایي چې پر دې لاره د موټروې پولیس هم نشته نو ځکه دغه لاره باندې پیش رامنځته کیږي په دې اړه پرون په کوټه کې احتجاج شوی د مشال رادیو خبریال ایوب ترین ورغلی راځي چې رپورټ یې واو
د بلوچستان په کلاسف لا ولسوالۍ کې و مسلم باغ ته نږدې د کان مترزی په سیمه کې د جمعې په ورځ په ایراني پټرول بار ډارسن پیک اپ او سوارلی موټر ترمنځ د نشتې په ځای د کوټ پرس کلب او مخته و احتجاجي مظاهره وسوه په مظاهره کې د ژوند د بیلابیلو برخو څخه تړاو لرونکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود او غوښتنه یې کوله چې د کوټ ژوب سړک د سمدلاسه دوه لارې شي د مظاهره د برخوالو په وینا چې هر ورځ د کوټ ژوب ترمنځ پر دغه سړک باندې ټرافیکي پیښې کیږي چې له امله په تیرو لس کلو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي په دې اړه د خیر شکړې و کارکونکي ودود جمال و مشال ریډیو ته وویل
کله کراچي سره د کوټ روډ دی او کوټ سره د ډی خان پورې دا روډ دی د سنگل روډ دی په دې وجه باندې هر ورځ اکسیډنټ کیږي واقعیت کیږي په دې کې یو خو قصور دا دی چې دا روډ سنگل دی او دوم بیا دا دی چې دلته موټرویز پولیس دومره کم دی چې په ډیر کم تعداد کې بلوچستان د پاکستان 45% ایریا ده دا موټروی پولیس هم باید په دغه تناسب باندې بلوچستان ته ورکول کیږي هم دا غرنګه چې هغه سپیډ کنټرول ای هغه کیمرې باید ورکول سي
خپل قانون پوه معصوم خان کاکړ ایډوکیټ زیاته کړه چې د ټرافیکي پیښو یو لوی حالت د موټروی پولیسو نشټوالی هم دی
له ژوبه تر کوچلاغه پوری دا ټیم یو پټرولینګ پولیس اویلیبل نه دی یو دومره خبر دا ده چې کوم ان ایچ ایس کوم روډ جوړ کړی دی ځای په ځای باندې داسې ټرن داسې ځایونه راځي چې یو ګاډی که په 100 سپیډ کې رواني هغه ګسر قابو کېدی نشي
خو خبريال اجپیر کاکړ غشتنه وکړه چې نه واځ دی دغه سړک دولاري سي بلکې موټروی پولیس ته هم په عجله توګه دلته پکار و ګمارل سي
په دا روډ باندې شپږ ګاډیانې حکومت بلوچستان له کوچلاغه ونی څخه تر ډیاخانو پورې ګاډیانې موټروی ته مویا کړی دي او 202 ملازمین چې پوسټونه دي پاغه کې 70% سیټان چې دي دا ډکسی وی دي او دا ملازمین او دا ګاډیان په پنجاب او پسین کې چلیږي
د جمعې په ورځ د مسلم باغ په پیښه کې د دوو میرمنو په ګډون 45 کسان په ژوند لا سور کړی وو یاد وی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مارچ د میاشتې په 13 نیټه په کوټه کې د چین پاکستان اقتصادي راداري سی پیک لاندې د دغه سړک د دوه لارې کولو په بشپړ توګه پرانیسته کړی و لیکن د کوچلاغ څخه بیا تر ژوب پورې پر دغه پروژه باندې تر اوسه کار نه دی پیل شوی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې سوی دی. عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
په پېښور، اسلام آباد او ځینو نورو ښارونو کې نن پر آرمی پبلک سکول د ترسره شوي برید د 5 تلین لمانځه غونډې روانې دي. 5 کاله وړاندې هم نن ورځ مشکوکو ترګرو د پېښور پر آرمی پبلک سکول خونړی برید وکړ چې پکې د سکول 130 زده کوونکو په ګډون له 130 زیات کسان ووژل شو. د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د پولیو ضد 5 ورځنی بهیر نن سهار پیل شو. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې په دې کمپاین کې به په خیبر پښتونخوا، پنجاب، بلوچستان او سند کې په میلیونونو ماشومانو ته د ګوزان ضد څاڅکي ورکول کېږي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته 14 15 کسان نشوبل کړي دي. د رسکي یو یو دوه دوه تر مخې 14 نن سهار شاوخوا 11 بجې وسوه چې پکې څو ګاډیانو ته هم ځان رسېدلی دی. پرون د کوټې پرېس کلب مخې ته ځای خلکو د مظاهرې پر مهال له حکومت وغوښتل چې د کوټې او ژوب ترمنځ لوی لار دې غبرګه کړي چې د حوادثو مخه ونیسي. دا مظاهرې وروسته له هغه سوي چې د ډسمبر پر 14 په کان ترزی کی د یوې حادثې پر مهال لږ تر لږه 15 کسان ووژل شو. چارواکي وایي د افغانستان په هرات کې درې پولیس افسران وژل شوي دي. د ولایت د پولیسو مشر امین الله امرخیل ویلي دا برید د وسلوالو یوې ډلې بیګا کړی دی. په ننګرهار او خوست ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د نه کارولو کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان په دغو دوه سرحدي ولایتونو کې ورځنی کاروبار تر ډیره په پاکستاني روپیو چلی دی. د هند د شهریت لانجمن قانون پر ضد د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په داسې حال کې مظاهرې په پراخېدو دي چې له کبله پولیسو د مظاهرېجانو سره نښتو ته اړ شوي دي. نن په پلازمېنه نیو ډیلي کې په داسې حال کې انفو ګیس استعمال کړل شو او ځینې کسان ونیول شو چې سړکونه وتړل شو او بسونو ته اورونه واچول شول. د ایران په سر شار تهران کې د ککړې هوا له وجې چارواکي اړ شوي چې لسکونه سکولونه وتړي او په آزاد فضا کې ورزشي فعالیتونه وځنډوي. د سکولونو د تړلو پرېکړه د دسمبر په 14 د مرستیال والي محمد تقي زاده لخوا وروسته راغه وسو چې نوموړي د هوا د ککړتیا په اړه د بیړنۍ کمیټې له چارواکو سره ولیدل.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوله. اوس هم د پاکستان کورونی ورځپاڼو ته کتنه لرو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله لوسی دی او د اداریو لنډیز وړاندې کوي.
نوای وخت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي نن په ملک کې د پېښور په آرمی پبلک سکول پېښه کې د وجل شو 5 تلین مانځل کېږي. په 2014 کال کې د دسمبر په 14 وسلوالو د 140 نه زیات کسان وجل چې پکې زیات شمیر د سکول د طالب علمان وو. ورځپاڼه لیکي د دې پېښه وروسته حکومت قومي اکشن پلان جوړ کو او امنیتي ادارو په ملک کې په لوی کچا د وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړل چې لوج نن تر ډېره حده په ملک کې امن پزې شوی دی. خو په قومي اکشن پلان تر وسه هغه شان عمل و نه کړی شو کم چې په کار وو. نو زکه د ملک نه په مکمل توګه د وسلوالو خاتمه و نکړې شو. ورسپان لیکي آرمی پبلک سکول پیخه کې وجل شو ماشومانو کورنۍ ته به له انصاف تر لاسه شي کله چې د ملک نه ترهګری په مکمل توګه خاتمه وکړي شي او دا به په هغه صورت کې ممکن وي چې د وسلوالو سره سره د هغوی د سہولتکارانو هم خاتمه وکړي شي. جنگ ورسپان په خپل ادارې کې لیکي افغانستان، نایجیریا او پاکستان نه علاوه د نړۍ نورو ملکونو نه د پولیو رنز خاتمه کړې شوې ده. په پاکستان کې پروان کال کې د پولیو رنز نه د متاثره ماشومانو شمیره د نا اوړي دلیدا دا شمیره په 2019 کال کې اته او 2018 کال کې 12 وا. ورسپان لیکي په تیر څو کلونو کې د پولیو رنز نه د متاثره ماشومانو په شمیره کې د کمی راتللو وروسته ماهرینو دا امید لرلو چې پاکستان نه به هم ډیر زر د پولیو رنز خاتمه وشي. خو د غلطي تګلارې لوجې پروان کال کې یو سلیو کیسونه مخې ته راغلل. ورسپان لیکي تیر 12 کلونو کې د 1200 نه زیات ماشومان د پولیو رنز لوجې معذوره شوي دي. د ترڅنګ د شپېتو نه زیات پولیو رنز مخنیوي کمپاین کې برخه اخستونکو کسان هم وجل شوی دی. حکومت له پکار دی چې ملک نه پولیو وایرس خاتمه لپاره د ګامونو نور هم تیز کړي ځکه چې په کمشمیره کې ماشومان د دیرنز نه متاثر کیږي. نو دا د خطرې وړ خبره ده. دا نور اسپانه په خپل ادارې کې لیکي 13 اونۍ یو ان ڈی پی د انساني ترقۍ نه متعلق چې کوم راپور جاری کړي وو نو حکومت لپاره دا ډیره د افسوس وړ خبره ده چې پاکستان 152 مقام ته رسیدلې دی. ورسپانه لیکي په سویلي اسیا کې په 541 ملیون نه زیات غریب خلکو کې 15 ملیون نه زیات په پاکستان کې میشت دي چې پکې ماشومان شمیره 40 ملیون ده. نو مطلب دا شو چې په پاکستان کې هر درې ماشوم غریب دی. ورسپان لیکي تحریک انصاف ګوند واقعي راتلونکو نه وړاندې اولس سره ډېری وعده کړې وي چې د غربت خاتمه لپاره به کار کوي. نو ورته په کار دي چې کومې وعده یې کړې دي نو هغه دې عملي کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګلف نیوز ورځپاڼې سعودي عرب ته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د څلورمې سرکاري دورې او ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان په اړه د امریکایي حکومت د ځانګړي انسپکټر جنرال د ادارې لخوا په ډاګه کړل سو اسنادو باندې لیکنې کړې دي. د دواړو لنډیز مجید بابر وړاندې کوي.
گلف نیوز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان غږ کړی چې د میندنی ختیځ هیوادونو ترمنځ د تنازعاتو او اختلافاتو حل دی د سفارتي روایتو پر بنیاد راوستل شي. عمران خان دا خبره هغه وخت کړي چې نوموړی د سعودي عرب په څلورمه سرکاري دوره دغه هیواد ته ورغلو او د دغه هیواد شاهزاده محمد بن سلمان سره ملاقات وکړو. د ورځپاڼې په خبره عمران خان په سرخار ریاست کې د دوه اړخیز ملاقات پر مهال وویل چې پاکستان به د نړۍ او په تیره تیره د سیمې د امن لپاره خپلې ټولې هڅې د تنازعاتو ختمولو او کړکیچ کمولو په مخه چاري ساتي. د ورځپاڼې په خبره عمران خان د شهزاده سلمان سره په ملاقات کې د دواړو هیوادونو په اړه په یو شمیر موضوعاتو سلام مشورې وکړې او د سیمې د پرمختګ په اړه خبرې وکړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې ساري تعلقاتو په اړه هم خبرې وکړې. بلخوا برتانوي ورځپاڼه ګارډین لیکي چې په 2013 کال کې کله د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو په مخه په افغانستان کې د سرتیرو شمیر لوړ کړی و، نو هغه وخت کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو مشر حیان محمد یو ګزمکوونکي امریکایي سرتیری ته وویل چې ته خو دلته د ورځې پر مهال ګرځې، خو چې کله شپه شي نو بیا وسلوال طالبان راشي او دوی لا ګواښونکي خطونه ورکوي او دا دړکه کوي چې کچا هم د بهرنیو ځواکونو سره همکاري وکړه نو هدف کوي به. د ورځپاڼې په خبره امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ هغه اسناد ترلاسه کړي او چاپ کړي چې پکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي انسپکټر جنرال د ادارې لخوا د ډیرو باخبره خلکو سره مرکې کړي چې شمیره یې 600 جوړیږي چې پکې ډیر خفیه معلومات راغون کړل شوي دي. د ورځپاڼې په خبره د افغانستان په اړه د دې خفیه اسنادو نه څرګندېږي چې څنګه د زبانی کیسو له وجې هغه تاریخ راجمع کړل شوی چې پکې نه یوازې د ناکامه جګړې خبره کیږي، بلکې هغه سترې هم په ډاګه کیږي چې څنګه امریکایي او برتانوي ولستا د امیدونو او هیلو نه ډکې جعلي اندازې او په خوشفهمۍ مبني کیسې وړاندې کړل شوې. ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکایي حکومت د تګلارو جوړونکي ریچرډ هیس د یوې مرکې په حواله وایي چې د هغه په خبره چې کله په افغانستان کې د طالبانو نظام ړنګ شو نو بیا د هغه وخت د ولسمشر جار دبلیو بوش افغانستان سره څه دلچسپي پاتې نشوه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په هند کې د شهریت د یوې نوې قانوني مسودې پر ضد احتجاجونه پراخ شوي دي. په دې احتجاج کې اوس د کوونکي هم شامل شوي دي. د مظاهرې په ځینو سیمو کې په تاوتریخوالي اوښتې دي. مظاهرچیان دا قانوني مسوده له مسلمانانو سره زیاتی بولي خو حکومت یې نه مني. رویټرز خبري اجانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی. لنډیز یې لنډی دمې ورسته اورو. رویټرز خبری اجانس لیکي چې په هند کې د وزیر اعظم نریندر مودی د حکومت لخوا د نوې قانوني مسودې پر ضد پیل شوی احتجاج اوس لا پراخ شوی دی. د اجانس په لیکنه له څو ورځو په روان احتجاج کې اوس د پوهنتونونو زده کوونکي هم شامل شوی دی او په دې ترڅ کې تاوتریخوالی هم رامنځته شوی دی. د اجانس په لیکنه د نریندر مودی پر حکومت د خلکو غوسه له هغه وروسته لا زیاته سوه چې د دسمبر پر 15مه پولیسو په نوې ډیلي کې پر یو پوهنتون چاپه ووهله. اجانس لیکي چې پولیسو په جامعه ملي اسلامي پوهنتون کې پر روان احتجاج اوشکې وهونکي ګیس غورځولې او په دې ترڅ کې لږ تر لږه سل تنه ټپي شوې دي. دې ته ورته پیشه د شمالي ایالت اتر پردیش په علیګړ مسلم پوهنتون کې هم شوې چیرې چې پولیسو له مظاهرچیانو سره نښتي کړې وي. اجانس لیکي چې د دې پیښو پر ضد د دسمبر پر 15مه ماښام مهال په سلګونه زده کوونکي په نوې ډیلي کې د پولیسو د مرکز مخې ته د احتجاج په توګه راغونډ شوي وو. تر اوسه تر ټولو له تشدد ډک احتجاج په شمالي ختیځ ایالت اسام کې شوی دی. هلته بلواګرو ودانیو او د اورګاډي سټیشن ته اور اچولی او هلته له پولیسو سره په نښتو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي هم دي. په هند کې دا احتجاج له هغه وروسته پیل شوی چې تیر اونۍ پارلمان داسې یو قانوني مسوده منظور کړه چې له مخې یې غیر مسلمان کډوالو ته د هند شهریت اخیستل آسان شوی دی. د دې قانون له مخې به له بنگلاديش، پاکستان او افغانستان څخه هند ته د ورغلیو غیر مسلم لږکیو لپاره د هند شهریت اخیستل آسان وي. پر دې قانون تنقید کوونکي وایي چې یاد قانون د نورو په څیر مسلمانانو ته اسانتیا نه ورکوي او دا د دوی په وینا د هند سیکولر بنیادونه کمزوري کوي. د نریندر مودی د ګوند برتیا جنتا پارټي مرکزی حکومت وایي دوی له یوې ټولنې سره هم زیاتی نه کوي، بلکې هدف یې دا دی چې په درې ګاونډي هیوادونو کې له هغو مذهبي لږکیو سره مرسته وسي چې له ځورونو سره مخامخ دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان ولسمشر مانی ویلی چې د افغان سینیټر احمد یوسف نورستانی په اړه د امریکا لخوا حکومت په خپل پریکړه کولای سي. نوموړی د امریکا لخوا مجرم ګڼل شوی دی. د افغانستان ولسمشر مانی د افغانستان د سینیټر یوسف نورستانی په اړه ویلي چې د یوې امریکایي محکمې په درغلیو محکوم شوی وایي جرم شخصي عمل دی او هیڅوک په هیڅ ځای کې له قانون څخه پورته نه دی. نور تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د افغان سناتور یوسف نورستانی په اړه چې د یوې امریکایي محکمې لخوا په درغلیو محکوم شوی وایي جرم شخصي عمل دی او هیڅوک په هیڅ ځای کې نشي کولی چې له قانون نه پورته وي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې ښاغلی نورستانی د امریکا تابعیت لري او که کوم غیر قانوني کار کړی وي د هغه هیواد عدلي او قضایي بنسټونه کولی شي چې په اړه یې تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغان سناتور او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس احمد یوسف نورستانی په امریکا کې د درغلیو له امله مجرم ګڼل شوی دی. د امریکا د عدلي وزارت د منابعو په اساس ښاغلی نورستانی د کلیفورنیا په محکمه کې اعتراف کړی چې له یو مرستندوی امریکایي بنسټ نه یې یو لک ډالر ترلاسه کړي دي. ښاغلی نورستانی په دې هم تورن دی پرته له دې چې دغه بنسټ ته د خپل غیابت په اړه خبر ورکړي ډېر وخت یې له امریکا نه بهر تیر کړی دی. ښاغلی نورستانی اوس د لسو کلونو د بند او د 250,000 امریکایي ډالرو د ورکړې له خطر سره مخ دی. دی په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس و. په هغه وخت کې د ده تر مشرۍ لاندې د افغانستان ولسمشریز انتخابات جنجالي شول او ښاغلی نورستانی په ناسم مدیریت او درغلیو تورن شو. له هغې وروسته نوموړی په اسپانیا کې د افغانستان د سفیر په توګه وګمارل شو خو د ده پر ضد د ډېرو انتقادونو له امله ونه توانید دغې دندې ته لاړ شي. دی پروسه کال د ولسمشر غني لخوا د مشرانو جرګې انتصابي غړی شو. ښاغلی نورستانی د 1390 لمریز کال د ثور په میاشت کې د افغانستان د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د محکمې لخوا په 14 میاشتو بند او د 1,000,000 افغانیو په ورکړه محکوم شو خو زنداني نه شو. عدلي او قضایي بنسټونه ادعا کوي چې ښاغلی نورستانی چې په 2009 میلادي کال کې د هرات والي و د ملي بس له تصدۍ نه 1,000,000 افغانۍ اخیستي او بیرته د دولت خزانې ته نه دي ورکړي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمیر پوهان وایي ښاغلی نورستانی چې په کوم هیواد کې مجرم ګڼل شوی په هماغه هیواد کې دی په جزا محکوم شي. عبدالشکور د ادرس ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت په دې برخه کې ځکه څه نشي کولی چې ښاغلی نورستانی د دوو تابعیتونو په لرلو سره هم د امریکا په قضایي سیستم او هم په افغانستان کې مسؤلیت لري او هر جرم چې په کومه جغرافیایي محدوده کې وشي د هماغه هیواد قوانین پرې پلی کیږي او په جزا محکومیږي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر ولرو خو بریالي نه شو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. پاکستان پیپلز ګوند مرکزی مشر بلاول بټو زرداری ویلي دي چې بلوچستان صوبه په قدرتي وسایلو ډکه ده خو بیا هم د ده په خبره هلته خلګ له دې څخه بې برخه دي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کوټه کې د خپل ګوند کارکوونکو ته په وینا کې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی چیرمن بلاول بټو تیره ورځ به کوټ ته راغلی او مازګر یې په کوټه کې د پیپلز ګوند د کارکوونکو و کنوینشن ته د وینا کول پر وخت وویل چې پیپلز ګوند د خپل حکومت په وخت کې چې کوم پروژې پیل کړي وې پر هغه باندې اوسنی حکومت کار درولی دی. د نوموړي په وینا چې د 13 ترمیم وروسته په ان اف سی ایوارډ کې بلوچستان ته چې کومه برخه ورکول شوې وه پر هغه اوس عمل نه کیږي.
بلوچستان کے لیے ہم نے
د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو وایي چې د بلوچستان د پرمختیا لپاره د دوی ګوند تاریخي ګامونه پورته کړي وو. د اتلسم ترمیم لاندې نه یوازې وسوبې ته خپل اکر کړی وو، پر خپلو وسایلو یې د خپلواکۍ لپاره په قانون کې بدلون راوستی او د اولس لپاره یې آغاز یې حقوقي بلوچستان پروګرام راوړی وو. خو د بده مرغه نه پر اتلسم ترمیم او نه هم پر این اف سی ایوارډ عمل شوی دی. په دې ترڅ کې مې چې کله د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شاوانی سره تماس ونیوی، نو هغه وویل چې د مسلم لیگ نوم ګوند تیر حکومت و بلوچستان ته شاور ګرځولې وه، خو د پی ټی ای اوسنی حکومت ډیر عیني کارونه بیرته په صوبه کې پیل کړي دي.
18th امندمنت چې دی د مسلم لیگ نوم حکومت ته غیچ رالی، پر هغه اول درابه دی چې دوی ریورس کولو شروع کړه. دوی ځینې منسټریانو چې ډیولپ شوی وو، هیلت دی، ایجوکیشن دی، فوډ دی، اګریکلچر دی، انوایرمنت ټول، لیکن د نون په ګورنمنت کې کم سبجیکټس دي، د فدرل ګورنمنت کې ډیویژنز جوړ کړه، بیا چې دی پر هغه منسټریانو کې کنورټ کړه. نو دا د دوی په دور کې دا کم اختیارات صوبو ته ورکول شوی وو، واپس ریورس کړه. پیپلز پارټي چې دی بلاول بټو چې کم سپیچ کړي په دا والے، هغه بالکل د ریالټی سره میچ کوي نه.
شاغلی بلاول دا هم وویل چې د پیپلز ګوند هڅه وه چې د چین پاکستان اقتصادي راداري ایس سی پیک لاندې د پرمختیا کارونه لومړی د غربي سړک یعنی د بلوچستان او فاټا څخه شروع شي، خو پر هغه هم عمل نه دی شوی. بلاول بٹو زیاتوی چې موږ د سی پیک په ډول انقلابی پروژه راوړې وه، کوم چې د بلوچستان او ګوادر د ولس لپاره وه. د دې څخه و ولس ته نه یوازې روزګار په لاس ورتلی، بلکې دا په معاشي توګه هم د بلوچستان لپاره ګټوره وه. موږ دا غوښتل چې د پاټا او بلوچستان د لارې دا پروژه پیل شي، خو افسوس چې حکومت خپله لاره بدله کړه او د لاور او سند څخه د سی پیک پروژه پیل کړه. خو د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاوانی یو ځل بیا د شاغلی بلاول د ادارت کړه او ویل
نو موجوده چې کوم ګورنمنت دی د هغه په واضح پرایورټی کې بلوچستان ستا د اوس چې دی ریسنت پر سی پیک جی سی سی چې کوم میټینګ وسو، په دا جی سی سی میټینګ کې پر ایسټرن روټ خبره هم اوسو کنسنسس ډیولپ شوی دی چې ڈی آئی خان ژوبر کوټه دا روټ دا به ایکسټینډ کیږي.
مشال ریډیو ته ورجاست. پاکستانی چارواکي وایي د نړیوال بینک په مرسته له پېښور تر تورخمه د خیبر پاس اقتصادي راداري جوړوي. د 38 کیلومتر اوږدي دغه راداري له برکته به نوي سړکونه، اقتصادي زونونه، کارخانی او د میوو او سبزیو منډیانې هم جوړیږي. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری په دې اړه رپورت لري.
حکومتي چارواکي وایي د نړیوال بینک په مرسته د پیښور او تورخم ترمنځ د 38 کیلومتره اقتصادي راهداري خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبې لوزنامه لاسلیک کړي او په دې باندې به 38 کروڑ او 70 لک ډالر خرچه راځي. دغه لوزنامه په دې وروستو کې د پاکستان د معاشي امور څانګې او نړیوال بینک ترمنځ لاسلیک شوی. چارواکی وایي په دې منصوبه کې نوي سرکونه، اقتصادي زون، انډستریل سټیټ، تازه میوو او سبزی منډۍ شامل دي او دې سره به د ترانزټ مالونو افغانستان ته رسول وخت او اخراجات راکم شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس ډایرکټر زاهد الله شینواری د دغې منصوبې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وایي
دا صرف د پیښور او د تورخم په منځ کې لار نه ده، دا خو د سنټرل ایشیا د دوشنبه طرف ته د کنیکټیویټي او د هغې ته اکسس ورکول چې کوم لینډ لاک کنټریز دي د هغې اولنۍ حصه ده او دا به حد ډیره ضروری ده. دې سره به زموږ د افغانستان او سنټرل ایشیا سره تجارت ته ډېر لوی پرمختګ میلو شي او موږ ته چې کوم موجوده دغه 3000 به ډالرو اکسپورټس ته دا به یو لس ګنه به زیات شي او موږ هغې مارکیټ ته اکسس به ډېر زیات شي. د دې سوشل بینیفیټس دي، دې سره افغانستان سره زموږ سیاسي او سماجی تعلقات به ډیر بهتر شي.
خیبر ند کمی سملی غړی او د سفران پارلیمانی سیکرټری اقبال اپریدی وای
کوم خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبه ده، د دې سره به په مختلفو کاروباری حلقو کې همداسې په عام زندگی کې چې کوم دې خلکو ته به فیور او پیدا ملاویږي، نو دا انتهایی خوشاین خبره ده، ځکه چې دا کوم د ترانزیت سامان راځي او دا اوس په کومو لارو او په طریقو راځي په دې کې بهتري او کم خرچه به په دې روان سامان باندې راځي خودی سره به چکم ریټونه ختلی دا به سر لاندې شي او بیا په دې کې چکم موټر وی دی روډونه دی او سبزی منډی دی دې سره به په عام زندگی کې خوشحالي راځي.
د خیبر یو سیاسي فعال او کسٹم کلیرنګ ایجنټ اسوسییشن یو غړی منظور پر دی وای دې منسوبې سره به د سیمې ارزښت ډیر زیات شي.
چې دا پېښور ترخم چې کومه موټر وی دا د دغه علاقې اهمیت په ډیر زیات سیوا شي په قومي سطح او په بین الاقوامي سطح، ځکه چې د خیبر نشاته افغانستان او وستیشتا ملکونه دي چې هغه ته وي د پاکستانی بزنس او د خلکو رسد ډیر اسان شي.
د پاکستان د معاشي امور څنګ چارواکي وایي چې که هلته د دغه منصوبې لاندې اقتصادي زون جوړ شي نو په لومړۍ مرحله کې به ورسره صد پاسه یو لک کسان پر روزګار شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د کوټي د ترانسپورت سیمیزې ادارې مشره روحانه ګل کاکړ د پاکستان له هغو پنځو کسانو ده چې د غوره افسرانو جایزې یې ګټلې دي. نوموړي وایي چې له ځوانانو ډک تالار کې یې د جایزې ترلاسه کولو پر مهال ډیر ویاړ محسوس کړی و چې د نورو لپاره الهام اخیستونکي شخصیت وګرځېده. په ښه حکومتداري کې د فعالو شهریانو او افسرانو د کار ستایلو په اړه د اکاونټبلټي لیب په نوم نړیوالې ادارې په بیلابیلو هیوادونو کې غوره چارواکو ته جایزې ورکوي. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
نړیوالې ادارې اکاونټبلټي لیب سږ کال په پاکستان کې د دې هیواد تر انتظام لاندې کشمیر ترڅنګ د څلورو واړو صوبو پنځو افسرانو ته خپل کار ته د ژمنتیا او ایمانداری ښودلو له کبله جایزې ورکړې چې پکې دوه پښتانه هم دي. دا جایزې د دسمبر پر نهمه نیټه په اسلام آباد کې په یوه دستوره کې ورکړل سي چې پکې له ټوله پاکستانه شاوخوا 300 زده کوونکي هم د دې لپاره وغوښتل سوي وو چې له جایزه ګټونکو څخه الهام واخلي. د کوټي ریجنل ترانسپورت اتارټي مشري روحانا کاکړ ته د زړورتیا جایزه ورکړل سوه. هغه پرون مشال لیډیو ته وویل چې د بلوچستان له ټولو افسرانو څخه دا یوازینی افسر وه چې د ادارې تر تحقیق او د خلکو د رای معلومولو وروسته د جایزې لپاره غوره کړه.
اوارد شراکی ماچول دا پا دونی غٹا کسان نہیں لیکن کم ایونٹ تر مجھ رولا رو کم ایونٹ 200-300 کالج یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ سے را کچھ دیوا نو چی دا 300 کسانو ڈیولپمنٹ والا خپل سٹیج کی دا ولدل چی بھئی مجھ ایز اے سیول سرونٹ انٹیگریٹی و اکاونٹیبلیٹی شکارا کو ایمانداری شکارا کو انصاف شکارا کو نو شاید مختمو جم دی فورم باندی ایز اے ہیرو ایز اے رول ماڈل را مختبسو نو دا ما دا پر دیر غٹ اچیومنٹ دا ما دا پر دیر غٹ سیٹسفیکشن چیز ما دلا سا 300 سٹوڈنٹس انسپائر سوالا.
د بلوچستان په قبایلی او نرواک ټولنې کې یو شزه افسر له کومو ننګونو سره مخامخ وي هم دې ته په پام سره ادارې روحانه کاکړ ته جایزه ورکړه.
یو خو انټیګریټي مین تیم د غو چې به ساسي کار کې دیانداری ښکار کیږي نو په دې دا موږ پروموټو چې به دا دیاندار شزه دا دیاندار سیول سرونټ تا بلې چې خاص ټایټل ما ته راکل دی هغه دی د بریوست اف ګورنمنت افیس چې زور ور په دې چې موږ ټرایبل سوسایټي کې کار کو بلوچستان کا انوایرنمنت دونی کنجینیل نه دی سیول سرونټ ته پار نو دوی چې دا ول دل چې یو خو سیول سرونټ ته بل شزه دا بل دغه ټرایبل سوسایټي غدا نو دې ته پار بسونی دې ته بار وسونی تکلیف چې دا به روډ روز دې ته بار وسونی تکلیف چې دا به ترانسپورټ رانس جنگ کی یو به سپورټي بل به ریجیکټي نو دا دې ته پار ډیر د بریوري خبره وا.
بلوچستان ترانسپورټ اتارټي په 1909 شپږم کال کې جوړ شوی خو په تیرو 50 کلونو کې لومړی ځل دی چې مشري یو شزه پر غاړه اخلي. روحانه کاکړوایی له کله چې د کوټي ریجنل ترانسپورټ اتارټي مشره جوړ شوی نو کله هم پر وخت کورته نه دتللې.
زما چې پوسټنګ سوي دي زما به یو ورځ دی نه پیا دا خبر ما خپل ویډیو ریکارډینګ کې دغه کړی و چې به زه چې سار وختي 8 بجې آفس ته ځم نو ماښام 9 بجې زه آفس سره اوسم وجه دا ای چې به زه به آفس کار بم کوم زه به فیلډ ته تم ځم زه به کوټی کم کې نه زه به کل عبد الله ته بم ځم دوام چیلنج هغه ټرایبل سوسایټي غا چې به ما به یو فایل پروسس وین نو دوی به خپل پولیټیکل باسس دوی تھرو به ما باندې انفلوئنس اچوي چې به دا بز ما فیور کی او خبره وکي اغه چیلنج سکسسفلی مینج کوم ډیر غټه خبره وکي.
اکاونټیبلټی لیب د منګلا وابډا هسپتال مشر ډاکټر زاهد خټک ته د هوډمن سړی د خیبر پښتونخوا د تعلیم څنګه چارواکي عمران زیاته د انکساری د پنجاب د ګمرکو څانګې افسر رضوان اکرم شیروانی ته د نوښتګر او د سند پولیس افسر عمر توفیل ته د نومیالي جایزه ورکړې ده.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال رادیو ته ورځي است درنو اوریدونکو اوسم استاسو پام یو بل ریپورت راړم. په سوات کې د زده کوونکو لپاره د ساينس یو سیمینار سوی دی. په دې سیمینار کې شپږ پوهانو پر ساينس باندې رڼا اچولې او زده کوونکو پکې برخه اخیستې. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه ریپورت لري.
د خیبر پختونخوا ساينس او ټکنالوژي ډایریکټریټ تر سوري لاندې جوړ کړی شوی سیمینار کې د بیرابیلو سکولونو په سلګونو زده کوونکو او هغوی استادانو ته د هزاره پوهنتون پوهان ډاکټر حبیب چې د پاکستان ساينټیسټ سوسایټي غړی هم دی خپل وینا کې ویل چې تحقیق کې د هیوادونو د ترقۍ راز دی او پاکستان کې هم زده کوونکي دغه میدان کې لوی کامیابۍ ترلاسه کولی شي. دوی وروسته مشال ریډیو ته ویل چې داسې سیمینارونه په دې وخت کې بیا بیا پکار دي.
پکار ده چې خلک اوپن ډسکشن کوي، یوازې دا نه په معاشره ټوله کې د مشرانو سره د کشرانو سره په سکول کې په کالج کې پکار ده چې خلک چې دی په زړه کې خبرې نه ساتي، هغه ډسکس کوي. چې کله ډسکس شي نو د هغې نتیجه راوځي، چې نه یې ډسکس شوي نو د هغې نه بیا پرابلمز جوړیږي، د خلکو غلط فهمیانې جوړیږي.
سیمینار کې ګډون کوونکو د سکولونو زده کوونکو د پوهانو څخه د تحقیق او وړاندې زده کړو په اړه پوښتنې هم وکړې. وروسته زده کوونکو وویل چې دوی وړمي ځل داسې ګټور سیمینار کې معلومات ترلاسه کړل.
زما نوم سبا خان دی او زه د خوشحال سکول نه یم. ساينس په باره کې مونږ ته دومره علم نه و، د جینیټکس په باره کې دلته ولو ډېر خپل خپل کوېشن وکړل. کوم چې زموږ په زړه کې هم موږ دا کوېشن وکړل، هغه زموږ په هغه له چې کوم انسر وکړو هغه موږ ډېر زده کړو.
سیمینار کې ویل شو چې ټوله نړۍ کې زیاتره هیوادونه د تحقیق لپاره هر کال پریمانه رقم ورکوي، ولې پاکستان کې د بده مرغه دغه اړخ ته پام د نش برابر دی او زیاتر رقم د ایټمی خشاکو او ټیکنالوژي پرمختګ ادارو ته ورکول کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونو د پاشه بوت رسیدلیو د خبرونو لنډیز به یو ځل بیا له عبدالهی کاکړه وره.
په پېښور، اسلام آباد او ځینو نورو ښارونو کې نن پرامن پبلک سکول د ترسره شوي برید د پنځم تلین هلمانځ غونډې روانې دي. پنځه کال وړاندې هم نن ورځ مشکوکه ترګرو د پېښور پر آرمی پبلک سکول خونړی برید کړی وو چې د سکول د 132 زده کوونکو په ګډون له 140 زیات کسان پکې وژل شوي وو. د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د پولیو ضد 15 ورځنی بهیر نن سهار پیل شو. د پاکستان سرکاري ریډیو پر خپله ویبپاڼه لیکلي د کمپاین کې به په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، پنجاب او سند کې په میلیونونو ماشومانو ته د ګزن ضد کې ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته 14 15 کسان شوبل کړي دي. د رسکی 1122 تر مخه 14 نن سال شاوخوا یوولس بجې وسوه چې پکې څو ګاډیانو ته هم زیان رسېدلی دی. د دوی له مخې 14 پرکچه کې د پروت سلینډر له کبله سوی ده. پرون د کوټې پرېس کلب مخې ته ځای خلکو د مظاهرو په مهال له حکومت وغوښتل چې د کوټې او ژوب ترمنځ لوی لار دي غبرګه کړي چې د حوادثو مخه ونیول شي. د مظاهره وروسته له هغې سوي چې دسمبر پر 14 په کان مترزي کې د یوې حادثې پر مهال لږ تر لږه 15 کسان ووژل شو. چارواکي وایي د افغانستان په هرات کې درې پولیس افسران وژل شوي دي. د ولایت د پولیسو مشر امین الله امرخیل ویلي چې دا برید د وسلوالو یوې ډلې بېګا کړی وو. نوموړي زیاته کړه چې د نښتې پر مهال دوه بریدګر وژل شوي او ځینې نور ټپیان شوي دي. په ننګرهار او خوست ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د نه کارولو کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان په دغو دوو سرحدي ولایتونو کې ورځنی کاروبار تر ډیره په پاکستاني روپیو چلیده. د افغان چارواکو په خبره د پاکستان روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموي بلکې د افغانستان د اقتصاد ته هم زیان رسولی. د هند شهریت لانجمن قانون پرست د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په داسې حال کې مظاهرې په پراخېدو دي چې له کبله پولیس له مظاهرچیانو سره نښتو ته اړ شوي دي. نن په پلازمېنه نوې ډیلي کې په داسې حال کې انسو ګیس استعمال کړل شو او ځینې کسان ونیول شو چې سړکونه وتړل شو او بسونو ته اورونه واچول شو. د نوي قانون پرست څو مظاهرې کې ځینې کسان وژل شوي هم دي. ایران په سر شار تهران کې د ککړې هوا له وجې چارواکي اړسوي چې لسکونه سکولونه وتړي او په آزاد فضا کې ورزشي فعالیتونه وځنډوي. د سکولونو د تړلو پریکړه د دسمبر په 14مه د مرستیال والي محمد تکی زاده لخوا وروسته له هغه وسو چې نوموړي د هوا د ککړتیا په اړه د بیړني کمیټې له چارواکو سره وکتل.
لادی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. که پر دې څه په پاتې سواس د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلای سي، بوریوال کاکړ له خپل همکارانو په سیمه کې له خپل خبريالانو سره یو ځای اجازه درڅخه غواړم. مرزه چیست، خوشاله اوسئ.